ایم کو ستړي مشي دا مشال لړی دا زم تاسو قربا سره لمومند وخت په پیښور کې د مازیګری شپږ بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. پر دې به اهم خبر شي چې عدالت عمران خان او دغه میرمن ته څومره سزا اورولې ده، دغه راز د لادرکه بلوچستان د سازمان مرستیال مشر په اړه هم خبر لرو. نور هم یو شمېر موضوعات دي، خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. امید ام خبرونو سرټکی، عدالت عمران خان او میرمن ته د توشخانه قضیه کې د ولس کلونو بند سزا اورولي. د لادرکه بلوچانو د سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې وفات شوی، او امریکا وایي د داعش ځپلو په هدف یې په شام کې عملیات پیل کړي دي. اوس د دې نورو خبرونو تفصیل. عدالت عمران خان او میرمن ته د توشخانه قضیه کې د ولس کلونو بند سزا واوروله. د اسلام آباد یو عدالت د ترکی انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د توشخانه په قضیه کې د ولس کلونو سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې واوروله. په یاد قضیه کې پر عمران خان او د هغه پر ښځې تور دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو دولتي ډالۍ یې له توشخانه په خورا کمه بیا اخیستې او ترلاسه کړې وي، خو هغوی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې په کې د هیواد مشران د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ ږدي. د توشخانه له اصولو او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي باید د کابینې ډیویژن له ټولو تفصیلاتو خبر کړي. د لادرکه بلوچانو د سازمان وایس پر بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې وفات شوی. د بلوچانو د یووالي کمیټې مرستیال مشر لالا عبدالوهاب بلوچ مشال ډو ته ویلي چې ماما قدیر له اوږدې مودې رئیس ناروغ وو او دا راز د هیواد په مختلفو روغتونونو کې تر درملنې لاندې وو. د لالا عبدالوهاب بلوچ په وینا د مرحوم جنازه به په خپل پلارني ټاټوبي سوراب کې وي او محل تبا خاورو ته سپارل کیږي. ماما قدیر د وایس پار بلوچ مسنګ پرسنز له بنسټګرو څخه وو او هغه سره د نورو ملګرو دغه سازمان په 2012 کال کې وروسته له هغو جوړ کړل چې د زوی جلیل بلوچ لا درکه شو، وروسته یې مړی وموندل شو. نوموړي د کراچۍ، اسلام آباد او کوټې پریس کلبونو مخې ته د کلونو لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه او پرله پسې یې د جبري بې درکۍ پر ضد احتجاجونه وکړل. د لادرکه بلوچانو خپلوان د کسانو بې درکه کولو تور د پاکستان پر امنیتي استخباراتي ادارو پورې کوي او ادعا کوي چې ځینې کسان یې په جالین خطو کې وژل شوي هم دي، خو پوځ او استخباراتي ادارو دا تورنه په وار وار رد کړي دي. مشال لړیو ته غوږیستئ. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګې مشران وایي په سیمه کې د ناامنۍ هدفي وجنو د وسلوالو او پوځ ترمنځ په جګړه کې د ولسي خلکو نخښه کېدو خلاف د امن پاڅون کوي. د اوتمنځو جرګې بیان د مفتي بیت الله د دسمبر 15 په میرانشاه پریس کلب کې خبریالانو ته ویل چې د رواني بدامنۍ خلاف د 2018 کال د جنوري په دویم نیټه د امن پاڅون کوي. نوموړي زیاته کړه چې د وزیرستان ټولو سیمو ته بزی او خلک به د امن پاڅون ته هڅوي. اوتمنځو جرګې د اعلان وروسته له هغې وکړ چې پرون د شمالي وزیرستان په بویا کې پر پوځي کیمپ وسله والو ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې د انتظامیې په وینا 4 سرتیري او 15 مشکوک وسله وال وژل شول. خو د بویا سیمې اوسیدونکي ثناءالله مشالډي ورته وویل چې دغه برید پر مهال په شاوخوا کورونو 15 ولسی کسان اهم جوبل شوی دی. د هغه برید ذمواري چا نو منلی، بل پلو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ مشر میجر جنرل افتخار وړایچ مشال ډو ته ویل چې د اوتمنځو مشران ورسره لیدلی او د امنیت ټینګولو لپاره ورسره سلا مشوره کړې ده. مشال لړیو ته غوږیستې. د بر جنوبي وزیرستان په ځنو سیمو کې ګرځبندیز لګول شوی. د بر جنوبي وزیرستان د لدی سب ډیویژن د پولیسو مشر هدایت الله نن د دسمبر په 14 مشال لړیو ته ویل چې کرپیو بعد د سهار له 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې وي. نوموړي زیاته کړې چې د کرپیو مقصد د امنیتي ځواکونو قافلې او عام ولس خوندي کول دي.
نن په 20 تاریخ باندې تر بیا سره روغه دا سر وکای ورکای پین کای راغځای او نظر خیل کلای کو دا ګټاره ولیدو.
د جنوبی وزیرستان یو قبلی مشر ملک سعید انور همنن مشاله ډوته ویل چې د کار په لوجه خلک خپل روزګارونو بازارونو او ډاکټر ته نشي تللې. دوی له حکومت غوښتي چې له ناڅاپه او ډیرو کار په لګولو ډډه وکړي. او امریکا وایي د داعش ځپلو په هدف یې په شام کې عملیات پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د دسمبر پر 19 یې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. خبرې جانسونو رویټرز فرانس پریس او ډی پی اے د امریکایي چارواکو له خولې خبر ورکړی چې د عملیات یې د هغه برید په ځواب کې پیل کړي چې تیره اونۍ په کې دوه امریکایي عسکر او یو امریکایي ژباړن ووژل شوي وو. امریکایان د دسمبر پر 14 په پالمیرا کې د هغه برید په ترڅ کې ووژل شوي وو چې ګمان کیږي اسلامي دولت وسلوالې ډلې کړی دی، خو د هغې ډلې لخوا تر اوسه د هغه برید په اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي او اروپایي ټولنې داعش ترهګر ډله ګرځولې ده. دا اتر دی مال د بشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واورل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري چې یو خوا د پاکستان د کینساب بنسټګر عمران خان ته د ول سکالو بن سزا ورول شوی، نو بل خوا د ګوند مخکخه شاه محمود قریشی په 15 مقدمو کې بری شوی. که قریشی خلاص شي نو آیا د بل حکومت سره د ګوند اړیکو په خکولو کې کوم رول ولوبوي او کنه؟
خو بنیادی خبره دا ده چې آیا که د فرس کې رهاشي نو د پی ټ آی د نننه دا غوي ورکران د به اکسپټ کوي د خبره ته غوي بیا غوږ دی او کنه دی ورته.
او د لادرکه بلوچستانو د سازمان وایس پر بلوچ میسنګ پرسنز مرستيال مشر ماما خدیرو وفات شوی. او دا به هم وری چې جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي کرفیو یې ژوند سخت غزمن کړي. او د خیبر پختونخوا حکومتي کابینه د سواد په دوو ضلعو کې د ویشلو پریکړه کړې.
نو که تاسو وګورئ نو د دې عام ولس ته دومره د غنشته لکه دغه کې چې څومره دغه سیاسي خلکو ته دی فائدې را.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو د اسلام آباد یو محکمې د ترکین صاحب بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمنې بشرا بیبی ته د توشخانی په قضیه کې د ولس کلونو سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 14 د راولپنډي په اډیالا زندان کې ځانګړې محکمې واوروله. عدالت د بند سزا ترڅنګ عمران خان او بشرا بیبی ته د 1.6 کروڑ روپو جرمانه هم واوروله. په پا پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته ویل کیږي چې پکې د هیواد مشران، د پارلمان غړي، بیوروکراټان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړي ډالیک دي. د توشخانې له اصولو او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي باید د کابینې ډیویژن له ټولو تفصیلاتو خبر کړي. عمران خان، بشرا بیبی او ترک انصاف پر هغوی لګیدلي تورونه ردوي او وایي چې پر ضد یې دایر شوي ټولې قضیې سیاسي دي. تفصیل د ګلیاس په دې راپور کې.
د اسلام آباد یو عدالت د توشخانه په دویمه قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او هغه میرمنې بشرا بیبی ته 10 کاله د بند سزا اورولې ده. د پاکستان د جزا قانون د دفې 4 سوال 9 مخې دواړو ته په جلا توګه 9 کاله نوره د بند سزا هم اورول شوې ده. نو په مجموعي توګه د بند سزا 10 کاله شوه. د ځانګړي سنټرل جج شاهروخ ارجمند په اډیالا زندان کې د دې قضیه محفوظه شوې پریکړه واوروله. عمران خان او بشرا بیبی ته د 1.6 کروڑ روپو څخه زیات جرمانه هم لګول شوې ده. د اډیالا جیل د چارواکو په وینا عمران خان او بشرا بیبي د عدالت خونې ته راوستل شوي وو او پریکړه د هغوی په موجودګۍ کې واورول شوه. د عدالتي چارواکو له مخې د پریکړې له اعلان مخکې د عمران خان وکیل سلمان صفدر ته نوټس لیږل شوی وو. د توشخانه دویمه قضیه لومړنۍ پلټنې احتساب ادارې نیب کړې وي او د نیب د اصلاحاتو له مخې د قضیه وروستو اف ای ته سپارل شوې وه. د توشخانه د دویمه قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د 2024 کال د دسمبر په 12مه فردي جرم لګول شوی وو. د یادونه ده چې د توشخانه په لومړۍ قضیه کې عدالت عمران خان او بشرا بیبي لټولو تورونو څخه بری کړی وو. تحریک انصاف ګوند د دسمبر په 6مه په ایکس چې په خوا ټویټر نوېدا لیکلي عمران خان بیرستر سلمان صفدر ته هدایت ورکړی چې د فیصله پر ضد اسلام آباد های کورټ ته لاړ شي. عمران خان چې عمر یې درې اویا کال دی او له 2013 څخه تر 2022 پورې د پاکستان وزیر اعظم وو، له اګست 2023 راهیسې د درغلیو د تورونو له کبله په زندان کې دی او په سو قضیو کې سزاګانې تیروي چې هغه سیاسي بلي. د روان کال د دسمبر په لومړیو کې د عمران خان خور عظما خان ویلیول چې ضرور صحت یې ښه دی. عظما خان چې د خان له درې خویندو څخه یوه د یوازنۍ کورنۍ غړې وه چې ورته په اډیالیا زندان کې د لیدو اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف ګوند پلویانو د هغه د بند د شرایطو پر ضد اډیالیا زندان مخې ته له څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. حکومتي چارواکو د هر ډول بد چلند خبرې رد کړي او ویلي دي چې خان ته د بندیانو ټول قانوني حقونه ورکول کیږي. دا کورونو چارو وزیر مملکت تلال چودھری ویلیول چې په جیل کې د ملاقاتونو پریکړې د زندان د چارواکو وخت دی او دا د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي.
په شالډو ته وګستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او پخوانی وزیر شامت قریشی د ترګری په 15مه مقدمه کې اهم بری شوی. البته د نوموړي خلاف لا هم څلور مقدمه پاتې دي. قریشی د 2023 کال د تحریک انصاف د 9مه می په احتجاجونو کې پورانی کولو تورن شوی وو. که یو خوا قریشی په یاد مقدمه کې بری شوی، نو بل خوا د ګوند زنو مخکخانو لکه د پنجاب پخوانی گورنر سرپرست چیما ډاکټر یاسمین راشد او بعض نورو ته د لس کالو سزاګانې اورول شوی. دا چې د شامت قریشی په ډیرو مقدمو کې بری کېدل او د ګوند نورو غړو ته یې سزاګانې اورول کېدل، دا څه معنی لري؟ د کارپوهان دي ته څنګه ګوري؟ تفصیل شانواز سره دی په دې راپور کې.
په لاهور کې د ترهګرۍ مقدمه اوریدونکو خصوصي عدالت د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر شاه محمود د ترهګرۍ په یو مقدمه کې بری کړی. دغه عدالت په 9 دسمبر د 9 مې د پیښې په تور ځینې نور لکه د پنجاب پخوانی گورنر سرفراز چیما، د تحریک انصاف یو زنانه مشر ډاکټر یاسمین راشد او دوه نورو ته د لس کاله د بند سزا هم اورولي. په 9 مئی 2023 د عمران خان د بندي کېدو ضد تحریک انصاف په ټول ملک احتجاجونه کړي. هغې کې سرکاري او ځینې غیر سرکاري ودانیو ته اورونه اچولی شوي. عسکري ودانیو کې هم ځینې ورانی شوي، ولې هغه وخت پی ډی ایم حکومت بیا دا دعوه هم کړې وه چې په دغه ورځ ځینې سیکورټي غړي زخمیان شوي هم وو. دغه ورانیو تورونه په تحریک انصاف ګوند لګېدلي، خو تحریک انصاف دغه تورونه هغه وخت هم رد کړي او ویلي د دوی احتجاج نه ځینې نامعلومه خلکو غلطه ګټه پورته کړې او دغه ورانی ویجاړي کړي. دا چې شاه محمود قریشی او ورسره د ګوند په ګڼو غړو په لاهور کې د ترهګرۍ 9 مقدمې درج شوي. په 15 مقدمو کې شاه محمود قریشی بری شوی، ولې نورو ګڼو ته پکې لس کاله د بند سزا شوي. نو آیا دا څه خونه ده چې واکمن اتحاد ډله شاه محمود قریشی ته نرمي ورکوي؟ او بل دا چې آیا شاه محمود قریشی له بند وځي ته تحریک انصاف ګوند او د ریاستي ادارو او د حکومت ترمنځ به جوړ جاړي راولي؟ مشاهده راډیو هم دغه پوښتنه د صحافي او په سیاسي چارو لیکونکي شمس مومن نه کړي.
د یو بیلنس کس دی یا د پچ اپ کولې شي د حکومت د اسټابلیشمنت او د پی ٹی ای په منس کې، هیڅ شک نشته دی یو سیزن پالیټیشن دی، یو متوازن شخصیت دی، یو ډیر خو سیاستدان دی. خو بنیادی خبره دا ده چې آیا که د فرض کړه رهاشي نو د پی ٹی ای د ننه دا غوي ورکران دی به اکسپټ کوي د خبره ته غوي به غوګ دی او کنه دی ورته. اصل خبره خدا ر چې غوي خو په خپل پټای کې د ننه دومره انتخاب ته رسیدلی دی چې هر هغه کس چې هغه د پچ اپ کولو کوشش هم کی نو هغه ته وي ته غداري تر پارٹی سره غداري تر عمران سره غداري ته دا وکړ ته دا وکړ نو په داسې صورتحال کې چې نور ټول خلک هم په دغه کیسونو کې سزا کیږي او شاه محمود قریشي چې د اغا رها کیږي دا به د پارٹی دننه دغه حیثیت چې بالکل ډیر زیات ډیمیج کی حالانکه ضرورت د دې چې د رها کړی شي او مطلب دا چې د پچ اپ کوشش دی وشي او متوازن نو د منځ لار دروستل شي
په 19 دسمبر چې کوم مقدمه کې شاه محمود قریشی بری شوی هغه د لاهور د سرکاري افسرانو په استوګن ځایونو د آی کلب چوک برید په تور اور باندې درج شو. شاه محمود قریشی خود نه همي مای په 15 مقدمو کې بری شو خو بیا به هم زندان کې وځکا څلور نور مقدمه لا هم پاتې دي او په هغه کې د ضمانت درخواستونه هم ورکړي. بل خو د اطلاعات او وفاقي وزیر عطاوله تارړ د بول په نوم یو نجی ټی وی چینل سره دوه ورځې وړاندې په امریکا کې ویلي تر هغې چې پی ټی آی د تیرو ټولو پیښو معافي ونه غواړي هیڅ خبرې به ورسره نه کیږي. دوی ډیر وار وعده خلافی کړي نو دوی سره به څه خبرې کوو؟ څوک چې د پاکستان او د ریاست ضد خبرې کوي د هغوی سره هیڅ خبره نشته. یا خو باید دوی د خپلې بیانیې نه خوښوي انکار دي وکړي نو بیا هم څه جواز جوړېدای شي. ګینه نو دوی سره هیڅ خبرې نه کوو. خله دی وړاندې پاکستان تحریک انصاف مشرانو لکه عمران خان او نوروی وار په وار ویلي دوی د سیاسي واکمن اتحاد یا کومې سیاسي ډلې سره خبرې نه کوي او که دوی هر کله مذاکرات کوي هم د اصلي طاقت سره به کوي. د اصلي طاقت نه مراد پوځي اسټابلیشمنت وو. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور.
مشال رادیو ته غوږستې او تاسې راپورونه واوریدل چې عدالت عمران خان او میرمن ته د توشخانې قضیه کې د ولس ولس کلونو بند سزا ورولې ده او دغه راز بل راپور تاسې هم واورید چې دغه راز شاه محمود قریشي هغه ته په 15 مقدمو کې بریت ورکړل شوی دی خو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم نور غړي دي لکه یاسمین راشد او داسې نور هغوی ته هم د لس کالو د بند سزا اورول شوی. پر دې هر څه خبرې کوو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان صاحب سره. طاهر خان صاحب سړی مشي او ستاسو څه نظر دی که په دغه لومبۍ دغه باندې خبرې وکړي چې عمران خان ته دغه د ولس کالو سزا اورول شوی؟
سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. یو خو د دې قانوني اړخ دی او حکومت چې د دې فیصله د ولس کال عمران خان ته او بیا ولس کال خزې سزا ورکړې ده تو شخانه دویم کیس چې ورته دی مقدمه ورته وي خو حکومت خو قانوني خبره کوي لیکن بیا د پی ټی آی د تحریک انصاف کو غیر د عمل د پاټې وګورو بیا د عمران خان د خور وګورو بیا د پی ټی آی د نورو مشرانو وګورو نو دا غي بیا دا نظر دی چې دا یو غیر عیني دا غي په ټکو دا اقدام دی او یو د کانګرو کوټ سوې دی د سی یو عدالت چې هغه ثبوتونه کوي وسره نیوي شواهد نیوي نو یو خود نظر اختلاف دی او قانوني بڼه حکومت یا دی او هغه ته سیاسي انتقام وي په خپل عمران خانم کله چې هغه خبرې کولې په داسې موضوعاتو باندې بیا په دې توشخانه کې اس باندې ناغه هم دا خبره کوله خو زه چې دې ته ګورم نو ډیر خلک متفق ممکن نشي هغه دا خبره چې لکه څنګه دا د بندو دروازو شو د وکیلانو پته نه لګي کورنۍ خلکو تبا د ورتلو اجازه نه وا او بیا د خالی پروز اکثر د عدالتونو رخصتي موي خاص کر بیا په اسلام آباد کې نو ځنې وخت کې دا شین بیا شکونه پیدا کی چې ولی ک یو سړی هغه باندې الزام هم دی تور په هم دی نو ولی هغه محاکمه یا دغه عدالتي هغه پروسه چې دا هغه ولی داسې حالت کې نیوي چې هلته دغه وکیلان هم ناست وي هلته رسنۍ او ته میډیا ته هم اجازه وي او ماضي کې دا د پاکستان کې هم داسې کیږي نو داسې بیا ډېر خلک داسې وګڼي چې دی کې هغه یو سیاسي اړخ دی هم خو بهرحال زما نظر دا دی چې د تحریک انصاف د مشر لپاره بانی لپاره نور هم مشکلاتو کې ځکه اضافه وشوه چې د وړاندې رمغه ته یو بل کیس کې ولس کارو سزا ورکړی شوی وه او دې کې هم سزا وشوه بیا د ښځې ته هم سزا وشوه نو د پی ټی آی د مشر د لپاره هم مشکلات زما نظر دی زیات شو د تحریک انصاف د لپاره خپل باندې هم دې سره د ډېر احتمال شته چې هغه قانوني به سلیم زیات شي او وسره سیاسي مشکلات هم دغې لپاره نور پدې کې اضافه شي.
سم طاهر خان صاحب په داسې حال کې بیا د شاه محمود قریشي په 15 مقدمو کې بریت دغه ته څنګه ګوري او د دې څه هدف کې دي چې ستاسو په خیال باندې
ګورل د ډیرو یو خبره ده ډیر خلک په دې باندې باسونه کوي چې دوا یا درې یا سلور یا لس کسان په یو مقدمه کې یو تورونه دی پاغه باندې یا غپه جرم شوی دی مثلا د نهمی مئی کاغه په پینډه کې په چا مقدمه در شوی دی فیصل آباد کې در شوی دا نو چې پاغه کې نه کسان وی لس کسان وی نه ہوتا بریت کیږي نه سزا کیږي یو ته بریت کیږي نو دیم یو شکونه پیدا کړی ګوره بل 13 ورځ ما ځنې یوټیوبرانو دغه وری د خبرونه او هغه دا ویلی چې د خالی په ورځ باندې به لکه نن د شنبه په ورځ باندې به شاه محمود قریشی هغه رها کیږي عمران خان ته به سزا ورولي کیږي او لکه د مخکې نه د عدالت د فیصلې نه مخکې کې یو صحافي ته یو یوټیوبر ته د سي اطلاعات څوک ورکی ظاهر خبر چا خبر ته ویلی او څنګه یو صحافي خبر شي چې د خالی پرد به فیصله راځي او پخې کې به یو ته سزا کیږي یو دوه ته سزا کیږي یو بل کیږي نو دې هم شکونه پیدا کړی دي او هغه مخکې څنګه مونږ خبر وکړه چې کې پی ټی آی عمران خان په خپل ماضي کې دا خبره کړې ده چې د سیاسي اهداف دي نو دا خو بیا شکونه پیدا کوي ګوره دلته یو باس ډیر وړاندې نه روان دي هغه ماینس عمران خان چې ورته وي د عمران خان نه بغیر تحریک انصاف دا باسونه ډیر مودي رئیس دي او اکثر د پی ټی آی خلکو دا دغه یو سوچ او یا وړاندیزونه یا تجاویز او یا داسې یو امکانات دا رد کړی دي خو که دې موږ وګورو نو لکه دا وخت نه مخکې ودا وی چې دا ویم خو خلک خو به ضرور پوښتنه کوي سوالونه پیدا کیږي چې په یو کیس کې نه کسان هغه د سزا کې یو بری کیږي
سم ډیر زیات مننه تر خان صاحب د مشال ډیو همکار وو تاسو ته معلومات درکول شي د اسلام آباد یو عدالت د درکین صاحبانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمنې بشرا بیبي تر دوشخانی په قضیه کې د ولس کالو د بند سزا ورولې ده او بل خو یې به هم دغه ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ته په 15 مقدمو کې بریت ورکړې ده.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال رادیو ته غوښته اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورته چې د لادرکه بلوچستان او د سازمان وایس پر بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما قادر بلوچ نن په کوټه کې وپات شوه دي. د بلوچستان د یووالي کمیټي مرستيال مشر لال عبدالوهاب بلوچ مشال رادیو ته ویلي چې ماما قادر لوګ دې مودې رئیس ناروغ وو او دا راز د هیواد په مختلفو روغتونونو کې تر درملنې لاندې وو. هم پر دې خبر کو په کراچۍ کې له خپل خبريال نیازلی سره نیازلی سړی مشي او رومبي پښتون استاد څنګه هم دغه د چې د بلوچ یکجهتی کمیټه یا د بلوچستانو د یووالي کمیټه لغړو مشرانو سره استاد خبري شوې دي. هغه د ماما قادر بلوچ د مړینې او داراز به د جنازې د مراسم پړه څوي
ډېر مننه کوم خپل اوریدونکو ته وایو نو ماما قدیر بلوچ د ګډي مدیر هسه ناجوړ وو ناروغ وو داغه د مړینې په اړه د بلوچ یووالي کمیټې مرستيال مشر لال عبدالوهاب بلوچ سره زمون خبرې وشوي. هغه دا خبر تایید کړي چې هغه ماما قدیر بلوچ په کوټه کې ساور کړی دا لګ شبه وړاندې او د جنازې د مراسمو په اړه غوښتي چې هغه خپل د کمیټې د نورو مشرانو دغه د کورنۍ سره سلا مشوره کوي. نو د ماما قدیر بلوچ شکم پلانټ اټوبې د سوراب دا خپو وینا چې حل ته به خاور ته سپارل کیږي خو د جنازې وخت او ورځې لا نه د خودلی
او نیاز د هم راته وی چې لالا عبد الوهاب سره ستاسو خبرې وشو نو هغه دغه څومره توان بولی یا څه خبرې وکړي او دغه سي به دغه تک تاسو د ماما قادر بلوچ چې کوم مبارزه ده دغه په اړه باندې هم زمونږ اوردونکو تلګ معلومات ورکې مننه بوي.
لالا عبدالوهاب بلوچ سره چې زمونږ خبرې وشو نو هغه وایي چې زمونږ د تحریک چې کوم دا غوي د بلوچ میسنګ پرسن یعنی په بلوچستان کې چې کوم خلک لا درک دي دا هغه د مندل لپاره چې کوم تحریک جوړ شوی دی یا غورځنګ جوړ شوی دی او دوی وخت په وخت احتجاجونه هم کوي کغه په بلوچستان کې وي کغه په اسلام آباد کې وي په کراچۍ کې وي چې دا غي مشر اوس په کوټه په زندان کې په خپل بندا مرنګ بلوچ خدایي مرستيال مشر لالا عبدالوهاب بلوچ چې نو دا په وینا چې دا زمونږ د تحریک لپاره یو ډیر غټ نقصان دی خو د ډیر وخت را هسي ماما قادر بلوچ نه صرف یوازې په کراچۍ کې بلکې په بلوچستان کې او په اسلام آباد کې د وګدی مدیر حسی پرلتونه پیل کړو د دغه لادرکه خلکو د مندل لپاره او د پریس کلب بهر به وخت په وخت لید کېدو او هلته بناسو او وس هم دغه احتجاجی کیم چې ورته ویل کېږي د پکوټه کې به د پریس کلب بهر روانو چې کلب په پکوټه کې ختم شونه دوی بیا کراچۍ تراله درې سلور میاشتې به پرله پسې دا کیم تغل ته هم لګیدل او روزانه به پکې ماما قدیر بلوچ د خپل نور ملګرو سره ناسو او په ځانګړې توګه د بلوچستان هغه خلک چې لادرک دي د هغوی کورنۍ به ورته راتلې او خپله مبارزه به دوی په مخ کې بوتلله. خو د تیرو څو میاشتو راهیسې چې ماما قدیر بلوچ په خپله دغه کیم ته نه شو تللی هغه د بېلابېلو مریض ناروغیو ښکار شوی و. نو په کراچۍ کې څو وخت په جنار روغتون کې داخلو بیا د هغې نرستو شخصي روغتون اغا خان هسپتال ته وړل شو هلته هم داخلو او اوس دا مهال هغه په کوټه کې په یو شخصي روغتون کې داخلو چې نن هلته کې مړ شوی دی. نو د دوی د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران د ماما قدیر بلوچ مړینه د خپل غورزنګ لپاره یا د خپل تحریک لپاره یو ډیر لوی زیان ګڼي.
ډیر زیات مننه د مشالډیو خبريال وو نیاز علي. تاسو معلومات درکول کراچۍ چې د لادرک بلوچان د سازمان وایس پر بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې وفات شوی دی. اوس راځو یو بل موضوع ته. د بر جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې ګرځبندیز لګول شوی. د بر جنوبي وزیرستان د لدې سب ډیویژن د پولیسو مشر هدایت الله نن د دسمبر په شلمه مشالې ډوته ویل چې کرفیو به له سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې وي. خو د سیمې خلکو بیا مشالې ډوته ویلې دي چې د کرفیو له وجې خلک خپل روزګارونو بازارونو او ډاکټر ته نشي تللې. دوی له حکومت غوښتي چې د ناڅاپه او ډیرو کرفیو لګولو ډډه وکړي. دغه راز دوی وایي چې د دغه کرفیو له وجې د دوی ژوند د ډیر زیات اغیزمن شوی. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انتظامیه چارواکیو له طرفه په ضلع کښې ګرځبندیز لګولی شوی دی چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید په دغه برعکس ویایي
وزیرستان سے روزمرہ پہ بنیاد بندے کرفیو لگی جی پدا بندے میز دے فوجی ہو کام سرا چورا میٹنگی نا وشول درخواستی نا مرتا وکڑل جرگی مرترا وکڑل چے اول کو کرفیو ما لگاوے بیا کا تو سے کرفیو مجبوری بھی ہاں چیرے پا ہفتہ شئی وارز یا پا دوے ہفتے شئی وارز آریز تو سے مالی ما کے چیارا پا دارز بندو کرفیو وی نو خالکو اگا خپل مومنٹ یہ غیر دینا یوارز مخ شئی وارز ورستے ایڈجسٹمنٹ تو کاوی چے پدا کشی کی میں امرجنسی وی ریزون وی
مشکلات پدارنگ بیانوی مشال ریڈیو چې د ګرځبندیز په واجه د خلکې مشکلات په باراکښې د لادې سب ډیویژن پولیسو مشر هدایت الله سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې کا چارواکیو یې د سیمې په حال کې غرض بندیز لګول زر باند نه کړل بیا یې د ضلع اوسیدین کې په احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو ته
مشال رادیو ته وګستي وخت شوه شپږ نیم بجې د مهم خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم. د اسلام آباد یو عدالت د تاریخ انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د توشخانه په قضیه کې د ولس کلونو سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر شلمه د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې واوروله. په یاده قضیه کې پر عمران خان او د هغه پر ښځې تور دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو دولتي ډالۍ یې له توشخانې په خورا کمه بیا اخیستی او ترلاسه کړي خو هغوی پر ځان لګیدلي تورونه ردوي. د لادرکه بلوچانو د سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې وفات شوی. د بلوچانو د یووالي کمیټې مرستیال مشر لالا عبدالوهاب بلوچ مشال ډیو ته ویلي چې ماما قدیر له اوږدې مودې راهیسې ناروغ وو او دا راز د هیواد په مختلفو روغتونونو کې تر درملنې لاندې وو. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې مشران وای په سیمه کې د نامنۍ هدفي وجنو د وسلوالو او پوست ترمنځ په جګړه کې د ولسي خلکو نخه کېدو خلاف د امن پاڅون کوي. د اوتمانزو جرګې بیان د مفتي بیت الله د دسمبر په 19 په میرانشاه پر سب کې خبریالانو ته ویل چې د روانې بدامنۍ خلاف د 2018 کال د جنوري په 2 نیټه د امن پاڅون کوي. او د بر جنوبی وزیرستان په ځنو سیمو کې ګرځبندیز لګول شوی. د بر جنوبی وزیرستان د لدې سب ډیویژن د پولیسو مشر هدایت الله نن د دسمبر په 16 مشالې ډوته ویل چې کرفیو به نن د سهار له 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې وي. او امریکا وایي د دایز ځپلو په هدف کې په شام کې عملیات پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د دسمبر په 19 په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. مشال رادیو ته وګستې تاسو خبرونه واوریدل او په دینی مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو ته هڅه مخې راځو دی ته چې د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې مشران وای په سیمه کې د نامنۍ هدفي وجنو او د وسلوالو او پوستر منځ په جګړه کې د ولسی خلکو نه خکېدو خلاف امن پاتون کوي. دی وېدا پاتون به د 2018 کال د جنوري په 2 نیټه باندې وي. دوی د غراز د پاتون اورستال له حقو اعلان کړي دی چې د پرونو د شمالي وزیرستان په بویا کې پر پوځي کیمپ وسلوالو ځنمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې د انتظامی په وینا څلور سرتیري او 15 مشکوک وسلوال ووجل شول. خو د بویا سیمې اوسیدونکو مشالې ډوته ویلي چې دغه برید پر مهال په شاوخوا کورونو کې 15 کسان هم جوبل شوي دي. دغه برید د زیماری چا نو منلې. بل په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ مشر مشال ډوته ویلي چې د اوتمانزو مشرانو ورسره لیدلی او د امنیت ټینګولو لپاره ورسره سلام مشوره کړي. تفصیل عمر وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان اوتمانزای جرګې ویاند مفتی بیت الله پرون د دسمبر په 19 نا وخته میرمشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې وویل چې د ولسی خلکو مرګ ژوبلې زیاتې د جنوري په 2 امن پاسون اعلان کړي. په ټولو تحصیلونو مشران ګرځي جنوري 2 به یوه پریکړه کړي.
میزه کوم اطمنزای د امن د بحالې لپاره تقریبا د 3 کلونو مسلسل یو جدوجهد شری کړو. جرګیا وکړي درنې د روډي بندول موکه بندې مې د حکومت سره د مذاکرات او په جرګې بندې بایکاټ او بندش یره غولا ده. او د امن پسونینا او د حکومت سره په ټیبل باندې مختلف قسم مذاکرات مش کړي دي خو ایو پرې خاص نتیجه ندو مرتبه شوی. پیش بیا یور په 2 جنوري باندې مې بیا د امن پسون او د امن مارچ د ټول وزیرستان اعلان کړو. مختلف علاقې ته مې مشورتي جرګې ته امینا او تاریخی نا ور کړل و د امن پسون کامیابی په یو قسم ته کې مده سزا شیا میز نه کم کوله ته نه ور کوي.
شمالی وزیرستان اوسیدون کې وای چې د 13 مودې نه د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې عام ولز د ځانی مالی تلفاتو سره مخ شوه. دوی وای چې دسمبر په 19 بویا کې پر فوزی پوستا وسلوال برید کې بیا د ځای خلکو کورونا زیانمن شول او عام ولسی وګړي خزینه ماشومان هم ژوبل شول. امنیتی او ذیلی انتظامی چارواکو پرون دسمبر 19 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه پوستا باندې ځانمرګي برید پس وسلوال چې پوستا ته دننه تلو حسای وکړه د ځانمرګي بریدګر په ګډون 15 وسلوال ووژل شول. د دوی په وینا سلور سرتیری ژوبل وو چې بیا پرون شپه د فوز اماړي کو سانګې د بیان تر مخه د سلور سرتیری وژل شوی دی. خوزای خلک وای چې د 14 لاملا بیا د غلطه تر 15 پورې ولسی وګړي په کورونو کې ژوبل شوی. د شمالي وزیرستان بویا اوسیدون کې د سیمې د دکاندارانو اتحادیه چیرمن سنولا مشال ریډیو ته وویل چې دواړه لوري وسلوال او فوز یو په بل بریدونو کې د دوی کورونا مارکیټونه او عام ولسی وګړي په نخښه کیږي.
حکومت یا د نړۍ خلک نقصان عام ولسته ده لکه مخ چې د جنگ سره کړی وو او پاشا یا د میز د عوامې بازورینا مارکیټینا کرینا دا هر څه ډنګ شوی دي خو موږ په دا اله باندې اروا پاش ولې چې کمیز د هغه هر څه لوړل یا خو ان شاء الله میز به د امن په طرف لوړ شي خوشي به وشي. خو اوس چې د سیم میاشتې نه د کیمو حالات چې راون دي د دې په مران چې کیم ردینا دي دا غایې نقصان د عام ولسته رسي خو د داخل باندې چې د کیمه پیښه وشوله کرینا ډنګ شوله پداشه زناور خو غشوی دی پداشه وړو ویټ کې زخمی شوی دی شزینا پښه زخمی شوی دی مش ته ټول مړو کو یا خو مش به امن خامه خاغنه غوړي.
د دسمبر ولسم هم د ځای خلکو په وینا میرلی کې د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې د میرلی موسکی نعیم الله وژل شوی وو او 15 کسان خزینه مشومان ژوبل وو چې د دسمبر په 13 بیا میرلی سلورلاره کې ځای خلکو احتجاج وکړ. د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي ول چې میرلی او د غلطه نورو سیمو کې وسلوالو زیات کاروایو کې ولسی وګړو د ځانی مالی تلفاتو به سرکاري پیکیج مطابق مالی مرستې کیږي. د ولسی خلکو د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کیږي. شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړایج هم پرون د دسمبر په 19 نا وخته مشال ریډیو ته واتس اپ د لارې عثمان زای جرګې مشرانو سره شوې غونډې عکسونه او تفصیل شریک کړي چې دا غې تر مخه د دوه یو مشرانو سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره سلا مشورې شوې. جنرال ویلي چې وسلوالو تر خاتمه به کاروایي دوام لري. مشرانو ملاتړ ورته حاصل دی. د ولسی وګړو د ژغورنې پوره هڅه کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ چې دونکو سره زوی بلې موضوع ته. افغانستان کې غیر پاکستانی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په قانوني اسناد باندې افغانستان ته تللي خو اوس بیرته پاکستان ته نشي ستنېدي. دوی د پاکستان او د افغانستان له حکومتونو غوښتي چې دوی ته اجازه ورکړي چې دا رنګ خپل کورونو ته لاړ شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سږ کال د اکتوبر 12 رهیسې د تورخم په ګډون ټولې سرحدي لارې تړلې پرتې دي. د دې لارو تړل کېدو له امله په لسګونه پاکستانی وګړي په کابل، جلال آباد او یو شمېر نور ښارونو کې بند پاتې دي. خبر زیلینا د کمی سملی غړی اقبال پریدی بیا مشال ریډیو ته ویلی چې دوی په دې موضوع د کمی سملی په فلور باندې خبرې کړې ول او باقي حکومت غوښتې چې افغانستان سره د ټولو سره د لارې د تجارت او خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاصې کړي. د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې طالبان حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې د ډزو تر بدلون وروسته دغه لارې تړل شوې دي. تفصیل د سیمینا د مشالیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولو تړل کېدو لامل افغانستان ته په ویزو باندې تلي په لزګونه پاکستانی وګړي په کابل، جلال آباد او یو شمیر نورو ولایتونو کې بند پاتې دي او پاکستان ته نشي اوخته. په دې کې سوداګر، سیلګری، تعمیراتي کارونو استادان، زده کوونکي او نورو یو شمیر شوبو کې کار کوونکي کسان شامل دي. د لنډ کوتل یو تن میولا شنواری لکابلا د واتس اپ للاره مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې پاکستانی پاسپورت باندې افغانستان ویزا لګولې و خو هلته بند پاتې دی او د اسنادو لرلو باوجود وس په تورخم دروازه بیرته نشي وختای.
او یو ورځ مو شو چې ګیرم ویزا مر سره شته، پاسپورت مر سره شته، خلیګل راغلې ما ته ډېر سخت مشکل دی ورو راو نه چا خپل شته، نه چا د سینډیوال شته، نه چا مہربانی شنواری گیر دیدی کے پیردی گیر دیدی کے سواتیان دیدی کے مردانیان دیدی کے پیخوریا دی یافتي خرچي لیاو سره زرغواني لیاو سره یونیم زرغواني اچبه خو ختم شوی دی.
په کابل کې موجود د خیبر ضلع ځنې ډرورانو په ټولنیزو رسنیو باندې خپره کړې ویډیو کې ویلي دي چې دوی سره د خپلو ګاډو ګیر پاتې دي، خرچې ورسره ختمې شوي او که ګاډي نه پرېږدي نو باید یوازې ډرورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي.
تحصیل لنډي کوتل سره تعلق د ډرورانو پسو شوي دواړو حکومتونو ته خواسته چې څه طریقه جوړیږي موږ لري جوړه کړي. مونږ به نیمه میاشت وشوي چې راوخت یو په ترانزټ کې پاسپورتونه را سلشتای او پیسې را سلخات مشوي ادوارو ملکونو نه دا خواسته کلارې نه پریګیدي چې ډریوران یو پارچه را کی چې وړو چې کله گیټ کولو شي بیا به مونږ لاغه دغه مخه پارچه را کی هغه مخه به په پارچو را وړي بس نور درک ته مونږ نه لګیږي پیسې ختم شي خلک بیماران دي.
د خبر زلی د کمی سملی غړی اقبال پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلی استولی پیغام کې ویلي چې د کمی سملی په فلور باندې دغه ستونزه راپورته کړي او دوی وفاقي حکومت ته ویلي چې د تورخم په شمول دی ټول سرحدي لارې آزاد تجارت لپاره خلاص کړل شي او دوار خواو ته گیر شوی کسان دی پرې خودل شي چې خپل هوادونو ته واوړي. د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې نښتې شوې وې چې دواړو خواو ته ترې مرګ ژوبله اوخته وه او د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې سرحدي لارې وتړل شوې او لا هم د مسافرو او تجارت پر مخ تړلې پرتې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په اکتوبر او نومبر میاشتو کې لومړی په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو خو د لارو په خلاصولو سره پکې نو متفق شوي او دوی ترمنځ د نومبر په 8مه نیټه ترسره شوي مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو. د دسمبر په 19مه نیټه په تورخم کې د کاستم یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تروسه د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د تجارت په خلاصولو سره سپرمختګ نه شوی او لا هم په تورخم دوړخیز تجارت بند دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو او سمو رازو دیتا چې پښتونو ژغورنی غورځنګ د خپل وجود د کلدم کېدو مقدمه پېښور های کورټ وبخې پښتونو ژغورنی غورځنګ د خپل وجود د کلدم کېدو مقدمه چې پر ضد جی دوی پېښور های کورټ ته تللی وو پېښور های کورټ د دغه مقدمه د روان کال تر 14 جنوري پورې ځنډولې ده او په دغه نیټه د صوبایي او وفاقي حکومتونو جواب غوښته دي چې دغه بندیز په څه وجه لګولې دي دغه مقدمه وکیل شمامت خان مشالې ډوته ویلي چې پی ټی ایم مقدمه کې دوی عدالت ته یو خبره کړې چې دوی ته وخی چې د پی ټی ایم د ترګری ضد قانون د لاندې په کوم جواز ترګر ډله بللې ده پوهان وایي چې سیاسي ډلې یا حق غوښتونکي ډلې کلدم کېدل خای چې دغلته کې څومره د دغه غږ غل کېدو لپاره ناوړه کوششونه کیږي بل خو پاکي حکومت په 16 اکتوبر 2023 کې پی ټی ایم د یوې اعلامیې لاندې کلدم ګرځولې وو په دغه اعلامیه کې لیکلي وو چې دغه ډله په داسې فعالیتونو کې ککړه ده چې دوی په وینا د ملک سلامتیا له ګواښ سره مخ کوي تفصیل شنواس تر زیره کوي
پېښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د کلدم کولو ضد درخواست باندې اورېدنه د روان کال د جنوري تر 14 نیټې ځنډولې هغلته د دسمبر په 13 د غورځنګ د مقدمې اورېدنه شوې خو د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا ځینې جوابونه نه و داخل شوي ځکه هم د دغه مقدمې د راتلونکي اورېدنې لپاره نوې نیټه مقرره شوې دغه مقدمه وکیل شاه محمد خان مشهد رډو تول په دغه مقدمه کې وفاقي او صوبایي حکومتونو د کلدم کېدو وجوهات پوره نه دی بیان کړی
سرکار ته پکار دا اوس یاره مطلب دې موږ ته دا کمیونیکیټ کی پی ټی ایم ته چیرې تاسو مونږه په دې وجه باندې چې دا ګراوندز پکار دا چې مونږه پی ټی ایم ته پروواید کړی وي چیرې مونږه تاسو څخه چې دې کنه بین کړی و چې دا د وجوهات دي نو بچای ته دې چې هغه درې ورځې کې موږ ته کمیونیکیټ کړو هغه نو کمیونیکیټ کړی دی ته هغه نه بیا مونږه های کورټ ته بیر او تر اوسه پورې چې دې کنه دا شی مونږه شن پندینګ مرکزی حکومت مطلب صوبائی اسمبلی داغی کار دے صوبائی اسمبلی داغی کمنٹس آگے جمع کر دے ادا چی دے کنا مرکزی حکومت کرے دے ندا دی یو بل دپا سے خبر آ رہا او مطلب دار سدی کے دا کم مرکزی چې کم رول پلی کوي خدای دوان حکومتونه چې دې کنه داغي په سلام باندې یو کار شوی دی
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 2014 کال کې یاد غورځنګ په هغه تنظیمونو کې شامل کړو چې کوم د ترګری ضد قانون د لاندې د ترګری په ککړېدو کې بوخت وي او د قانون د مخې کالدم یاد بندیز د لاندې راځي دغه بندیز نه وړاندې غورځنګ په ریګي جمهوریت کې پښتون عدالت چې وروستي نوم پښتون قومي جرګه شو په 16 اکتوبر اعلان کړو خو د جرګې د غونډې دونه څلور ورځې وړاندې حکومت په یاد غورځنګ بندیز ولګاو د پاکستان وفاقي حکومت هغه وخت او لږ وړاندې وختونه کې هم تورنه پوري کړي یاد غورځنګ د پاکستان د سلامتیا لپاره ګواښ دی ځکه د دوی شعارونه د پاکستان ضد دي دا چې د غورځنګ وړاندې هم ګڼې سیاسي ډلې کړدم شوي د دې وروستونی اثرات بیا څو مشهد رډو هم دا پوښتنه د کراچي پوهنتون د پخواني پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه وکړه
دیکھیے بڑے برے نتائج نکلے اس لیے کہ کمیونسٹ پارٹی کو بین کیا گیا 1954
گورخا ڈیر خراب نتیجے را وتل دی کمیونسٹ پارٹی 1954 کی کلتم شو خداغی منشور بیا دخی اڑخ سیاسی ڈل ہم خپل کو لکه د جاگیردارې خاتمه په معیشت ته استعمار خراب اثرات د صوبو حقونه د مزدورانو د قانونو او د زنانو حقونه لاغي ورستو په عوامي لیک بندیزو لګي نو په 1971 کې چې په نتیجه کې بیا مشرقي پاکستان ورک شو او بنگلاديش جوړ شو بیا د نېشنل عوامي پارټي ضد هم سپریم کورټ کې ریفرنس وړاندې شو او لبه د مرغ سپریم کورټ هم هغه ریفرنس منظور کړ په نتیجه کې د بلوچستان حکومت لاړ کدا حکومت پاتې شوی او 15 کاله نن به بلوچستان بل شانو لږه ورځ ترنه بلوچستان د نوې نوې رقم کړ کې چون سره مخته
اس وقت سے لے کر آج تک بلوچستان ایک نئے کرائسس کا شکار ہے۔
پر نیشنل عوامی پارٹی تر ٹولا والا نے بندیز پخوانی فوجی واکمن فیلڈ مارشل ایوب خان لگا والے په دویم ورور باندې په 1903 اویم کې جوړ شوی د پاکستان پیپلز ګوند حکومت لګول عوامي لیگ د بنگلاديش د جوړون کې شیخ مجیب الرحمن ګوند و هغه په 1900 اویم کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې وې۔ مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند شپږ اویا څوکۍ او مشترکه اپوزیشن ډلو 950 څوکۍ ګټلې وې۔ شیخ مجیب الرحمن غوښتل چې خپل حکومت جوړ کړي، خو د هغه وخت پوځي واکمن او مارشل لا منتظم یحیی خان دغه ته پرېنښود چې هغوی د اوږدې مبارزې وروسته مشرقي پاکستان جدا کړ او د دغه هیواد نوی نوم بنگلاديش شو۔ د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره پښتون ژغورنې غورځنګ همیشه د امنیت خبرې کړي او د ترهګرو ډلو تر ټولو زیات ناقدین هم دغه ډله ده، نو په دوی بندیز لګول څه معنا؟ د بندیز تر راتلو وروسته په 11 اکتوبر جرګه کې خیبر پښتونخوا اعلی وزیر گورنر خیبر پښتونخوا او ګڼو سیاسي ډلو مشران دغه جرګې له ورغلي وو او د پی ټی ایم په مشرۍ شوې دغه جرګه کې د دوی د 22 نقطو غوښتنلیک هم ورسره منلی وو۔ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور۔
دا مشال ریډیو دا
ودونکو د خبر پښتونخوا د بلدیتی حکومتونو استازي وایي چې شاوخوا څلور کال کېږي چې دغلته کې دوی انتخابات ګټلي بلدیتی دغه رازه دوی واک دوی دغه رازه خپل څوکۍ هم سنبال کړی دي، خو تر دې دمه دوی ته نه واک ورکړل شوی دی او نه پندونه ورکړل شوی دي چې دا رازه دوی له کومو خلکو رای اخیستی دي د هغوی په سیمو کې کار وکړي۔ خو بلخوا بیا د خیبر پختونخوا حکومت په تیر وختونو کې مشال ډیو ته ویلي دي چې له دوی سره پیسې نشته دی چې د حکومت ځنې کارونه دي هغه مخ ته یوسي تنخواګانې ورکړي۔ تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا ټول مقامی حکومتونو استازي د بلدیاتی حکومتونو شوخه سلور کال میاد پوره کېدو باوجود هم په احتجاج دي او دی وايي میاد یې په پوره کېدو دي، خو د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت دوی ته د اختیارات او فندونو ورکولو پر ځای د دوی نه دغه آئینی اختیارات او فندونه واپس اخستی دي۔ بلدیاتی ټاکنې په صوبه کې په دوه مرحلو کې شوې وې، لومړی په دسمبر 2021 چې په اولس ضلعو کې وو، دوهم په 1 مارچ 2022 کې۔ دا خیبر پختونخوا بلدیاتی حکومتونو د سازمان صوبایي مشر حمات الله معیار مشال لیډو ته په دې باب لوایي
په دې سلور کال کې کوم نظام ورکړل شو هغه بالکل یو بیکار نظام و، د ضلعي حکومتونه ختم کړي، د تحصیل په سطح حکومتونه جوړ کړي، د تحصیل میئر او چیرمین انتخابات ډاری کړي، نو هغه کوم چې کوم اختیاراتونو چې کله الیکشن شو پی ټی آی ته پتو لګیدا چې موږ سیټونه کم رال نو هغه اختیارات کم کړل، هغه کې زمونږ لري انتظامی او مالی او سیاسي اختیارات واغ او بیا هغه کې د خلکو شراکت داري د دې ټول هر سنه خلک محروم شو، د روزانه کومې مسلې وي د خلکو نشو حل کېدل،
دی وایي د لومبه مرحله ولا په مارچ 2023 کې او د دوهم مرحله ولا په جون 2023 کې سلور کلمیات پوره کیږي۔ د پښتنې په جواب کې چې آیا راتلونکو بلدیاتی ټاکلو لپاره به دوی یا د اولس په دې نظام کې صدل چسپی واخري او کنه، ځکه د دوی په وینا نه اختیارات ورکوي او نه صوبای حکومت فندونه، خو بیا هم د دغه سازمان یو بلغړی طارق باچا وای چې دوی د سلور کال کې هم د مقامی حکومتونو د مضبوطیا او د اختیاراتو جنگ نه دی پریښودی او نه به راتلونکي کې پریږ دی، وای خپل جدوجهد او جنگ به تر هغه دوامدار ساتي تر څو چې د مقامی حکومتونه با اختیار او مضبوط کړي نه وي۔
صوبایي حکومت لوکل ګورنمنت ته نظر نه کوي، خو مونږ هم لکه روسو کې دوه الني مونږ به آی پورې لګیو چې سو پورې د مقامی حکومتونه دوی ته اختیار او فنڈز نی ملو شوی او دا ان اف سی اوارد کې کوم فند راځي او هغه کې بیا دا لوکل ګورنمنت کوم برخه ده، نو چې هغه هغه سو پور امتیاز غشتي نی دا لوکل ګورنمنت هم فعال کړی نی، نو موږ د دې شیز نه اورښت کې دوه وال نی زمون احتجاج بدل تمی ویلج کونسن په سطح به د تحصیل په سطح به په خور کې باندې او سپریم کورټ کې باندې کیسونه هاي کورټ کې غټلې دي، یا به ایکستنشن راکې کې ایکستنشن نه
نمنګ د ارلیئر الیکشن د پارا په کیس کو صوبای حکومت باندې
د غزي حکومتونو د سازمان مشران وای چې د پاکستان د عین آرټیکل یو سل اته سل وختم وای چې صوبای حکومتونه به مقامی حکومتونه او د دې نمائندګانو ته پوره پوره اختیارات ورکوي د ډول د عین 23 ماده هم وای چې ریاست په مقامی حکومتونه جوړوي او د دوی ډاډګرنه وکوي د غرض 23 آرټیکل کلاس اے د عین پاکستان وای چې اختیارات به لاندې کچې ته راوړل کیږي چې د عامه مسلې سر او په وخت هواریږي دغه د ځایي حکومتونو د سازمان غړي وای چې نوې ترمیم چې کال 2022 کې شوی وو د دغه لارې د دوی اختیارات او فندونه کم کړی شو د کم پرځت چې دوی وای عدالت ته هم تللی دي او عدالت دوی په حق کې فیصله هم ورکړه دي خو د دوی په وینا صوبایي حکومت لا تر دې دمه دغه عدالتي پریکړه نه دی عملي کړې خو بیا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تخوا د دې میاشتې په وړومبې نیټه یعنی په 1 دسمبر هم د ځایي حکومتونو لپاره 10 ارب روپۍ فند منظور کړی شوی دی چې د درو میاشتو لپاره دی او د یاد ترمیم په اړه بیا بیا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت دریځ لري چې د یاد ترمیم یې مقصد د مقامي حکومتونو نظام مضبوطول دی نه چې کمزوري کول ځکه د دوی په وینا دا د دوی د بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سوچ وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
اذن کو د خبر پختونخوا کابینې د دسمبر 15 پریکړه کړې چې سواد با په 2 ضلعو کې تقسیم وي حکومتي وزیران وایي له دې سره با په انتظامی چارو کې اسانی راشي د بر سواد ځنې اوسیدونکي هم پر دغه پریکړه خوشاله دي خو ځنې بیا وایي چې هیڅ ګټه به ونه کړي او یوازې د سواد تاریخي حیثیت به متاثر کړي تفصیل د مشالې خبریال نیاز احمد خان راکوي
دا دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا کابینه کې د سواد ضلع دوه برخو کې ویشلو او نوې ضلع جوړولو باقاعده منظوري شوې د اعلان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع الله جان پیښور کې په رسمي توګه وکړو او باقاعده د بر سواد په نوم یې د نوې ضلع نوټیفیکیشن هم جاری کړو د ضلع سواد 8 تحصیلونو کې 3 تحصیلونه خوازخیله مټه او بحرین چې خواوشه 900 آبادی لري د بر سواد په نوم د نوې ضلع په نوم به اوس کار کوي مرکزي دفترونه به په مټه کې وي او د سواد په نوم تحصیل بابوزی بریکوټ کابل او چارباغ به د تیر پسیر کار کوي د نوې ضلع پاړه د خوازخیل سیاسي غړی د پاکستان تحریک انصاف په خوانی ترجمان صلاح الدین وای چې نوې ضلع لپاره دفترونه هم پکار دي
دا ډیره زبردست فیصله وشو خو بیا دا چې د دې لپاره چې کوم وسایل یا کوم ضرورت پکار نو پکار دي بیا ورته په ټایم برابر شي هغه شونه پروایډ شي د یو خټ ډیسټریکټ د پاره چې د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ډیر ضروري نو ډیپټی کمشنر او ډیسټریکټ پولیس افیسر ورکولي دسته نور کومه مکمه دي جو بس نوټیفیکیشن دی ور دي کی اصل کې افسران هم ډیر ششته او بیروکراټ هم ډیر ناشتي
د سواد منګوري خبريال سلیمتر وای چې دغه فیصله سیاسي ده ځکه چې سواد یو ځانګړی تاریخي حیثیت لري او د سره به د سواد تاریخي حیثیت متاثر شي
فیدی حسین چې صرف سیاسي کم نمائندگان چې دی غی خپل یو داسې دغه کړي دي گیم کړي دي یا لوب کړي ده او غی د خپل دغه لپاره چې دغه د ډی پی او بناسي دغه د بډی سي ناسي دغه د بنور کم سرکاري دفاتر چې هغه به دوی ته به تګ را تګ اساني نور زم چیرې کتا سو پوری د سوات کدا په برا کلام ایریا کې هغه چې د زمون ډیر زیات لري دا 100 کیلومتر زمون نه داغي بحرین او ایریا چې دا غلري دا نو که الته کې دا یو بل ضلع شوی نو ټیکو نو خوس په 25 کیلومتر کې په یو بارډر باندې تو ګوري نو زما سر خوازخیله دا په دغه شانتي په 20-22 کیلومتر باندې زما سر مټه دا نو که تاسو ګورئ نو د دې عام ولست دومره د غنښته لکه دغه کې چې سمره دغه سیاسي خلکو ته دی فائدې را
د نوې ضلع بر سوات مټینا منتخب د صوبای اسمبلی غړی محمد نعیم خان خبریالانو ته په دا اړه خپل پیغام کې ویلي چې د بر سوات په نوم د نوې ضلع جوړو غوښتنه د 1300 کلونو راهسې وه اوس پوره شوه دوی به نوې ضلع ته ټولې اسانتیاګانې ورکوي
د ډېرې مودې نه د خلکو دا مطالبه وه چې سوات د 2 ځله تقسیم شي بر سوات او سوات نو دا هغې سلسله کې زه د 13 وزیر اعلی صاحب ته منګه زمونږه د او ډاکټر صاحب څومره چې زمونږه پارلیمنټیرین دي د سواد مو مشترکه هغه ته یو پروپوزل ورکو او په هغه باندې هغه پوری اکشن واغسه خو دا څو شو چې لګ کنسنسس پکې پکارو کنډیشنل اپروول ورکړو هغه کې کمیټه جوړه شو څنګه چې ډاکټر صاحب وي هغه کمیټه خپل رپورت ټیبل کړه راغې نن په هغه کې هغه باغدا اپروچ شو ان شاء الله سبا بل سبانه زما امید دی چې په دې باندې زمونږ ډی سی او ډی پی او راشي زمونږ بر سواد ته خپل کار به شروع کړي. سات سات نوې خبره ده انشاءالله. څومره چې پراپیګنډې خلک کوي هغه سې خوشي دي. سره سره به انشاءالله ټایم سره سره به هر څه بلډ کیږي.
سواد د پاکستان جوړېدو نه وړاندې جدا ریاست و. د پاکستان جوړېدو یو اشکاله وروسته کال 1989 کې په رسمي توګه پاکستان کې د ضلع په حیث شامل شو. هغه وخت بونیر، کوهستان او شنګله هم د ریاست سواد برخې وې چې وروسته یادې سیمې وار په وار جدا ضلع وګرځولی شوې. اوس صوبایي حکومت د سواد درې تحصیلونه خوازه خیله، مټه او بحرین باندې د بر سواد په نوم بلې ضلع باقاعده منظوري ورکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.